السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د ګرمې دولس بجې شوې د دولسو نه تر یوې بجې د خبرونه کې د خپل قربا منور شاه نیکی پرزونه قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې به یې دوه هفتوارې خبرونه ته اندېهلي او قانوني لارې واوري او په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخی درته وایي
د بدو جان خلو د حکومت زده احتجاجونو د ملاتړ لپاره په کلو کې لانګ مارچ کړی دی. پاکستان جمهوریت غورځنګ وایي چې ضرورت و د عمران خان حکومت ختمولو لپاره اسلام آباد ته په احتجاج ورځي. اروپایي هیواد پولند ته د ننوتلو کوشش کوونکو په زرګونو کډوالو د ستنولو لپاره کاروایی کړې ده. د خبرونو تفصیل د بنو د جنخلو خلق د لانګ مارچ په کول سره لپرون راهي سي کلی به کلی ګرځي او دراتونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکې قامي لوی جرګي لپاره استازي ورغوړي. د لانګ مارچ یو ګډونوال ډاکټر سبحان علي د نومبر په شلمه مشال رډي ته ویل چې حکومت ور سره لسیمې د وسلوالو د وستلو ترقيتي کارونو کولو او هدفي وجنو د ودرولو وادي نه دی پوره کړی نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پریکړه کول غواړي. جانخیلو د روان کال په مارچ کې د څلورو زلمیو د مړو تر مندل کېدو وروسته اته ورځې او د یو قبایلي مشر تر وژل کېدو وروسته اته ویشت ورځې پړلت وهله وو. د ترانسپورټ صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر د نومبر په شلمه مشال رډیو ته وویل چې حکومت له جانخیلو سره د پړلتونو په مهال په کړو ژمنو ولاړ دی خو د ده په نه پوره کېدل به یې وخت ونیسي. په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوی و چکه جنۍ له زندانه خوشې شوې ده. دا جنۍ تریزا هلسکووا نومیږي. د چک بهرنیو چارو وزارت د نومبر په شلمه په ټویټر لیکلی چې د عدالت لخوا تر بری کولو وروسته هغه له جیله خوشې شوې خو زیاته کړې ده چې په دې اړه نورې پوښتنې ځوابول نه غواړي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې په لاهور هوایي میدان کې د نهه کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوې تریزا ته په 2019 کال کې عدالت اته کاله قید سزا اورولې وه خو د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو بل عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله د هغې سزا ختمه کړه. د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد وای په پاکستان کې عدلی خپلواک ده او پریکړه د چا تر فشار لاندې نه کیږي. هغه د نومبر په شلمه په لاهور کې د اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس په محل د ځینو وکیلانو او خبرلانو د نیوکو په ځواب کې ویل چې امنیتي ادارې د عدلی په کار کې کار نه لري. په همدې کانفرنس کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر او پیژندل شوی وکیل علي احمد کور د تقریب په محل سختې نیوکې وکړې او تورې پورې کړ چې پوځ عدلیت تر فشار لاندې راولي چې له وجې په انصاف ولاړې پریکړې کولو کې ستونزې پیدا کیږي. ورته خبری خبریال حامد میر هم وکړي. پوز تازه څه غبرګون نه دی خودل خو په خوای همیشه پر عدلی او حکومت د فشار اچولو تورونه بی بنیاده بللی. د پاکستان جمهوریت غورځنګ د تحریک انصاف حکومت په ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو پرون په پېښور کې مظاهره کړې. د دې غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د ګرانۍ زیاتېدو او اقتصاد خرابېدو زیواري د عمران خان په حکومت پر پریوزی او دوی به د لانګ مارچ په ذریعہ لری کوي. په تیر کې هم پی ڈی ایم ورته غوښتنې کړې خو تحریک انصاف رد کړې. ویلي دي چې اپوزیشن په پالیسی مسایلو سیاست کوي. طالبان وایي متحده عرب اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست دی. د طالبانو یو ویند احمد الله وسیق دا خبره د نومبر په شلمه په ټویټر لیکلی. تر اوسه متحده عرب اماراتو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د اګست په 15 په افغانستان کې د حکومت چارې سنبال کړې خو هیڅ هیواد لا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د پولینډ چارواکو پر ګاونډي بلاروس تور پور کړی چې د نوو طریقو په کارول سره کډوال د اروپایي هیواد ته ورټیل وهي. د پولینډ د دفاع وزیر ماریوس بلاژزاک د نومبر په شلمه یو ځایي ریډیو ته په خبرو کې وویل چې په سرحد موجوده ستونزه ښایي میاشتې دوام وکړي. د منځني ختیځ په زرګونو کډوال په اروپا کې د میشتکېدو په تمه د پولینډ سره د بلاروس د سرحدي سیمو په ځنګلونو کې میشته دي. د نومبر په 19 هغه کسانو چې پولینډ ته د ننوتلو کوشش کاوه د پولیسو سره نښتې هم وکړې. اروپایي اتحادیې تور پورې کړی چې د سیاسي فشار لپاره د کارونې په ترڅ کې بلاروس کډوال هڅوي چې پولینډ ته ورشي. بلاروس دا تور رد کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبر ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته زمونږ همکار بشیر غوخت دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې دوه هفتوار خبرونه تاندې هلي او قانوني لارې اورېدل شي. خو ورزو اول د ریپورتونو لړۍ ته په بلوچستان یونیورسيټي کې د دوه ولادرکو لادرکه کړل شو د کونکو د مندل لپاره د احتجاج لړۍ روانه ده او از دکونکو خبرداري ورکړی چې غوښتنې ونه منل شو نو دوی به نورې تعلیمي ادارې هم بند کړي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی هم غوښتنه کړې چې دغه اعلی درکه شوې زدکونکي د سمدلاسه ومندل شي. د یونیورسيټي انتظامیه چارواکو تسلی ورکړي چې زر به دغه زدکونکي پیدا کړل شي. په دې هکله نور تفصيل له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
تیر ماشام د یونیورسيټي په تالار کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت احتجاج کوونکو خبرداري ورکړي. کله درکز د کوونکو د منګل تر ورځې پورې نه راغلو نو د چهار شنبه د ورځې څخه به دوی د کوټ په ګډون د صوبې په نورو تعلیمي ادارو کې کاربندیز پیل کړي.
اور بوتس بلوچستان کې تمام پروفیشنل ډیگری کالجز اور یونیورسيټیو
کو د احتجاجي د کوونکو یو مشر جانګیر بلوچ وایي چې د بودیا چهار شنبه د ورځې راهیسې به د بلوچستان کالجونو او نورو تعلیمي ادارو هم وتړل سي. په دې اړه استادان، سیکرټری تعلیم او نور چارواکو څخه دوی غوښتنه وکړه چې هغه د احتجاج پر مهال د زور او تجاوز څخه کار نه اخلي، ځکه چې بیا به د دې پر امن احتجاج اغیزې زیاتې مشکلې سي. بل په لوته د نومبر په 19 نیټه د بلوچستان اسمبلی د غونډې پر مهال د بلوچستان د حکومت ویاند او صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کترال ویلي دي چې دا د حکومت ذمہداري ده چې لا درک سويز د کوونکی ومندي. د نوموړي په وینا که په چا د څه جرم تور وي نو هغه په کار دي چې عدالتو ته وړاندې کړل سي.
کے دو ایشو ہیں، ایک تو دو بچے جو غائب ہیں وہ بازیاب ہونے چاہیے، اور دوسرا سیکورٹی فورسز تعلیم اداروں میں جو ان کا عمل دخل ہے یا بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے باضابطہ اپنے
کیمپ لگائے. بلوچستان دا حکومت ویان اور صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کتران وائی چھ دزدہ کون کو دوی ستونجی دی. لمڑے چکم دوز دا کون کی لادارہ کسیوی دی آغدی بازیاب کڑل سی، او دویم دا چھ پا تعلیمی اداروں کی دی دی سیکورٹی فورسز عمل دخل او چوکیانی ختم کڑل سی. ترکو مزایا چھ پا کی دننه ایف سی او نور سکیورٹی اداره وجود لري. په دې ترڅ کې مچکل د یونیورسيټي د وایس چانسلر سره خبره وکړه نو هغه راته وویل چې اویا فیصد سکیورٹی وتلې ده او یوازې 30% پاتې ده، هغه بم پر خپل وار باندې ووزی. خو د شاغلی کترام په وینا چې په یونیورسيټي کې 30% سکیورٹی هیڅ جواز نه لري، ځکه چې د توپک په سایه کې کله هم زده کوونکي ښه تعلیم نشي ترلاسه کولای. د اسمبلی د دې غونډې پر مهال د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی هم وویل چې د کوټ په ګډون د صوبې څخه د غوا په پیش کې کوم زیاتوالی راغلی دی، هغه د دوی لپاره د تشویش وړ دی. په کار دی چې صوبایي حکومت ژر تر ژره دغه ستونزه هواره او لا درک زده کوونکي ومندي. بلبلوته د بلوچستان پونتون انتظامی چارواکو د نومبر په 16 نیټه په احتجاج بوخت زده کوونکو سره لیدلی او دوی ته تسلی ورکړې ده چې ژر به دغه لا درک دوه زده کوونکي سهیل بلوچ او فسی بلوچ ومندي. د دې ترڅنګ د پونتون عادي زده کوونکو هم د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هغه دې ژر تر ژره د لا درک زده کوونکو ستونزه هواره کړي.
دا د سټوډنټو کوم مسلې دي او دا کوم سټوډنټ چې ورک دي دا د ژر تر ژره پیدا کړي. بل د سټوډنټ هغه که د مطلب فیسز انکریزینګ کوم طالباتی هغه د ژر در ژره هر کل د سټوډنټ چې کوم مسایل دي هغه د ټوله ژر در ژره حل کړي.
کوم د بلوچستان د سټوډنټ لیټرسي ریټ دی هغه د نورو سبو په مطابق ډیر کم دی، چې دا هغه وجه دا ده د بلوچستان یونیورسيټي چې کوم سټوډنټ هغه د هر فیلډ وي هغه هر وخت دارنګ مسلو مخامخ وي، چې دوی د وجه تعلیم پر مخ نسی بیوي او د دې تعلیم مادیان کې پاتې شي.
خبره د یادونې وړ ده چې یاد سوي د وز د کونکي د نومبر په لومړنۍ نیټه د بلوچستان پونتون د استرل څخه لا درک سوي دي. د احتجاج کوونکو په وینا چې کوم وخت دغه زده کوونکي ورکسول نو په هغه وخت کې بجلی بند او سی سی ټی وی کیمرو هم کار پرې شي وو. د دې پیش په ضد لومړی زده کوونکو د نومبر د ومی نیټ څخه په احتجاج لاس پورې کړی او د یونیورسيټي په لوی دروازه کې پر لټ وکړي. په نتیجه کې د انتظامی چارواکو لخوا د نومبر په 10 نیټه نه یوازې یونیورسيټي وتړل شو بلکې کلیز امتحانات هم د ځنډ سره مخ شول. خو د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزجو د تسلی وروسته زده کوونکو خبر پر لټ د نومبر په 14مه نیټه ختم کړي. دغه ډول د نومبر د 15مې نیټ څخه یونیورسيټي خلاص شوه، لکه د زده کوونکو د احتجاج له امله نه یوازې کلاسونه بندې بلکې کلیز امتحانات هم ندي شروع شوي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بنو جاني خیلو مشرانو په حکومت د فشار اچولو لپاره د لایحه عمل جوړولو له یوې جرګې پترس کې خبرې کړې دي. دوی وایي غواړي حکومت ورسره هغه لیکلې لوزنامه عملي کړي چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړې ده. حکومت اعلان کړی و چې په جاني خیلو کې به پرمختیایي کارونه کوي، د امن بحاله ساتلو لپاره به د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروي کوي، او په هدفي وجنو کې د قرباني شوو خلکو کورنیو ته به نوکری ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د بنو جاني خیلو د نومبر شلمې نیټې نه سیمه کې مارچ پیل کړی، کلی په کلی ګرځي. دوی وایي چې حکومت یې ورسره کړی وعده پوره کړي چې لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي. نیول شوو کسانو رهایی، د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې شوې مقدمې ختمول، سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج او داسې نورې وعدې شاملې دي چې لا هم د دوی په وینا نه دي پوره شوې. دا مارچ یو ګډونوال د جاني خیلو اوسیدونکي ډاکټر سبحان علي وایي چې په مختلفو کلو ګرځي، امن مارچ کوي، پس به ټول یو ځای کیږي. حکومت نه غوښتنه کړي چې دا امن په ګډون ورسره شوې وعده پوره کړي.
خبر ندی من لیش قانونی ہاکتا علاقہ کے امن گوڑی
دا مارچ یو بل ګډونوال محمد ولی وای لومړی دوی مختلف قبیلې یو ځای کوي، بیا به راتلون کې پلان جوړوي.
امام جن خیل مارکیټ ولته په چار دور چې امام جن خیل مشتا په مارکیټ باندې جمع شي، او شت خان کله په شت خان کلی جمع شي، او بار والی نور په نور پبلک سکول باندې جمع شي. خدا سے بارا پویا بیا سنت په وزي دیغنا باد بیلون دے پونسل نمبر دے انہیں زبردست پہلا اتحاد جوړوي، او دیغنا باد بیا کوم فیصله کو بیا یو ورځ میر بلا ورځ کوم، یعنی مرکاته ټپی په کومې اهم فیصله کی.
د جاني خیلو د غمار چو غوختنو پاړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ترانسپورت وزیر او د یادې حلقه نماینده ملک شاه محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جاني خیلو سره شویژمنې پوره کیږي لګیا دي. حکومت د غلطه دوه عربه ترقیاتي پیکیج اعلان کړي، دوه عربه نورې د سین تانګا ډیم لپاره ځانګړې شوې چې په ترقیاتي چارو به لږ وخت لګي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره ګامونه پورته کیږي، خو جاني خیلوي چې لا هم د دوی غوښتنې نه دي پوره شوې. پر لتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې نه دي ختم شوې، او تر ټولو مهمه غوښتنه یې د امن باوري کول دي چې لا هم مطمئن نه دي. جاني خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو د مړو موندل کې دو په ساته ورځې، او د جون په میاشت کې د سیمه یو مشر ملک نصیب د وسلوالو لخوا وژل کې دو په 27 ورځې پر لت کړي وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس ختم کړو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہ واری یې شې دي؟ د انسان، بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده، او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د دې رواني غړې په نیمه دویمه نیمایي کې درته قانوني لارې خبرونه هم وړاندې کوو او ریدلې مهروي د مشال ریډیو خبرونه دي. په جنوبي وزیرستان کې ماشومان له شری او روبیلا ناروغیو نه د ژغورنې لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین روان دی چې د نومبر له 15 شروع شوه او د نومبر تر 18 به دوام لري. په جنوبي وزیرستان کې د صحت څانګې مشر ډاکټر ولی رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د شری او روبیلا ناروغیو د مخنیوي دا ویکسین به د 9 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته لګول کیږي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
دا مهم و 100 ورځې وی او د کوم عمر ماشومانو ته دا ویکسین ورلګولای شي. په دغه برعکس د سویلي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمن مشال ریډیو ته وویل
په دغه کمپین شي د میز په هر کلی شي او هر سکول ته هر مدرسه ته مارکیټینګ شي د میز کې نه راشدلې دي او چاري شریدو. دغه مقصد دا چې د میز نه یک یو کاسون د میز نه شنه تر 15 سکول پر پته نشي. دا مهم د 15 تاریخ د یو لسم میاشتې نه تر 18 تاریخ د یو لسم میاشتې دغه میاشتې د نومبر پر اوکیږي. او دغه خلک ته موږ دا درخواست کوي، دا اپیل کوي چې د نیم میاشتې نه تر 15 کلې پر چې څومره هم دي چوپ پاتې شوي دي، نو موږ کومه هر کلي ته هر جوی ته په هر لیول کوشش کوي چې موږ ورسیږي. ها او خلک نه موږ د پیرا پیرا تعاون کول د پر موږ اپیل هم کوي چې دغه هم کوشش کوي چې چوکې پاتې کیږي موږ د اطلاع هم کوي.
د سویلي وزیر افغانستان مرستیال کمشنر فرحان خان د شیری او روبیلا ویکسین ور لګولو راون مهم په باراکښ ویایي.
دا میزلز او روبیلا کم چې په اردو کې ورته خسرا او په پښتو عام جبه کې ولا شیری هم وي او روبیلا هم چې کم دی هم د دې سره هم د دې د وایرس نه یو بل بیماری لګي. نو دا مونږه چې کم والدین دي په سعودي وزیرستان کې هغه ته هم خواست کوو. دا بیماری ډیره زیاته جانلیوا بیماری ده او مشهور ټول دنیا کې دینه ډیر زیات مری لګیا دي. زموږ د مشرانو چې کوم والدین دي ته خواست دی چې ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن او هیلث ډپارټمنټ سره هیلپ وکړي او څومره ماشومان چې دي هټول له دا ویکسینز لګي. زموږ ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن او هیلث ډپارټمنټ چې کوم دي په هاسپټلز کې په سکولز کې خپل موبایل ټیمونه لګیلي دي د نه میاشتو نه 1915 کال پورې ماشومان ته ویکسینیشن لګي.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې ویان د صد ضیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شیری او روبیلا ویکسین ور لګولو مهم شي وو. د خیبر پښتونخوا 4 ور در ضلع کې شي وو د 40 لک نه زیات ماشومانو ته دا ویکسین ور لګولای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په لاور کې په یو نړیواله غونډه کې ځنو مشهور خبريالانو د بشري حقوقو فعالانو او ججانو د یو بحث پر مهال د هیواد د عدلي په اړه توند خبري کړې دي. زنو وکیلانو خبریالانو ادعا وکړه چې عدلیه آزاد نه ده او د امنیتي ادارو تر فشارونو لاندې فیصله کوي. خو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس دا تور رد کړ او ټینګاري وکړ چې ټولې فیصلې په انصاف ولاړې دي. داغه د خبرو لګ مخکې زنو ګډونوالو د پښتون سیاستوال او بشري حقوقو فعال علي وزیر د خوشی کولو لپاره ناره هم وهلې. په دې حق له تفصيل د بشیر ګواخ رپورت کې اورو.
په لاهور کې د نومبر په شلمه شوی اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس کې ځینو ګډونوالو د پاکستان پر عدلي نیوکې وکړې چې آزاد نه ده. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن په خاني مشر او د بشري حقوقو مشر وکیل علي احمد کورد ویل چې عدلیه باید خلکو ته د انصاف رسولو لپاره د امنیتی ادارو له فشار ووزی. هغه د نړیوال انصاف پروژې په نامه هر کال خبرېدونکو لیست کې چې د پاکستان عدلیه په کې له 113 هیوادونو په 116 نمبر خودل شوی په اشاره وویل دی وی په عدلیه کې په واضح ښکاری چې بی اتفاقی ده. دیو جرنل لوجی موږ په 116 نمبر یو. موږ ولې دې حالت ته راغلی یو؟ دا د 2 کروڑ خلکو ملک دی، اوس باید برابری راشي. یو جرنل او د پاکستان عام یو وګړی باید هیڅ فرق ونه لري. د یادونې ده چې د پاکستانی پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او پر منتخب حکومت د کودتا له امله په 2019 کال کې د مرګ سزا اورول شو وه، خو په 2020 کال کې لاهور های کورټ د هغه دا سزا ختمه کړه. نوموړی دا مهال له پاکستانه بهر اوسیږي. له بل خوا د مسلم لیگ نون مشر او درې ځله منتخب وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې د ټول عمر لپاره له سیاسته د منع کېدو سزا اورول شوې ده. هغه دا سزا د پوز سازش بولی، خو د پاکستان پوز همیشه دا دریز درلودل چې له امنیته بغیر بل څه سره کار نه لري او پر عدلی کوم فشار نه اچوي. پرون پاسما جهانگیر کانفرنس کې هغه مهال موجود زدهکوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د خوشی کولو لپاره ناری وهلې چې د پاکستان چیف جسټس د وینا کولو لپاره سټیج ته وروبلل شو. علي وزیر د 2020 کال په دسمبر کې په دې تور نیول شوی چې په خپل تقریرونو کې د امنیتي ادارو په ضد خبرې کړي او د ریاست په خلاف خلک پرولې دي. دا غو وکیل دا تور ردوي. د نوموړي مقدمه په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کې روانه ده. د ریپورتونو تر مخه د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو ته د امنیت په اړه وی غونډه کې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې ک علي وزیر ترې بخنه وغواړي نو خوشی کېدل شي. خو علي وزیر د باجوا په نامه لیکلی یو لیک کې ویلي وو چې لده د بخښنې غوښتو مطالبه کول غیر آئینی کار دی. خو په اسما جهانگیر کانفرنس کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد پر عدلی نیوکه رد کړې او ویل چې فیصله د چا په فشار کې نه کوي.
سب ججز میرے عدالت کے
دیو از موږ د های کورټ ججان چې کوم دی هغه په مستقله او مهنت سره خپل کار پر مخ بیایي. پلان دې کچه هم همداسې ده. که څوک په کومه پریکړه اعتراض لري هغه یې په لوړ عدالت کې چلنجول شي. دا خبره حقیقت نه لري چې موږ د چا په فشار کې پریکړه کوو. زه درته واضح وایم چې ماته نه د چا فون راځي او نه راته چا په غوږ کې څه ویلي دي. هیڅ از موږ په کار کې مداخله نه ده کړې. په 2013 کال کې وفات شوی د بشري حقوقو د پخواني فعال او وکیل اسما جهانگیر په نامه دا کانفرنس هر کال کیږي. په دې نړیواله غونډه کې خبريال او د سیاسي چارو پوه حمید میر ویل چې د پاکستان عدلي ازادي پر رسنیو له عملی شو بندیزونو اندازه کېدل شي. دی وايي هر څوک چې وايي په پاکستان کې عدلي آزاد ده کاغه د پاکستان چیف جسټس هم وی زور سره همغږی نه یې. چیف جسټس غټه ادعا وکړه چې عدلی آزاد ده، خو د یو هیواد د عدلی آزادي د رسنیو له آزادۍ معلومې دلې شي چې په پاکستان کې آزادۍ نه لري. نو چې میډیا آزاد نه وي نو عدلی او نه هم پارلمان آزاد دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم وخت په وخت د دوی مشرانو ته د درغلیو په مقدمو کې پر اورول شو سزا او نیوکه کړې دي او د احتساب عدالتونو پریکړې سازش بللې. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله د بیان ازادي تروړل او پر عدالتونو فشار راوړل نه دی منلي. چارواکو همیشه د عدلی پر ازادي زور راوړی او اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره په شور جوړولو تورنوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې یو بل رپورت ته ورځو. له سرکاري شمیرو سره سم د روان کال تر میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله شو مقدمو شمیر 9000 ته رسیدلی دی. د عدلیه پالیسۍ په اړه قامی کمیټې تیر کال په اگست کې ویلي وو چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شری عدالت او ځلی عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیون زیاتې مقدمه د سشته د چلان دی فیصله شوې دا چې په پاکستانی عدالتونو کې د مقدمو د زر نه فیصله کېدو مهم وجوهات سدي دا به د شاهین بنیری په ریپورت کې وارو
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي د قانوني چارو پوهان او د حقوقو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپل بنیادی حقوقو نه به برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي نو موري زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی ده د غیر جمهوریت قوتونو ولا چې کوم کنټرول ده د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده دلته کې اوسم انفورسټ ډیسپیرنسز ولا مسله خو په هغه باندې روانه ده دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي به دلته کې چزمونګه کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده بلا کې سونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مه په میاش کې ښکار کړی دا چې نه سلوي غزر مقدمه مخ ته پرتی دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوی پښتنه دا ده چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی
کې غټ مسله دا اف ای آر اکثر کم پکې ته کې اف ای آر درج کی بل کوټ باندې پرشر اندې د ججانو کمې دي کې د کې شخص نشتا سو لز دوله ججان پکار دي په پېښور های کورټ کې هغه اوسه پورې هغه نه دی پوره شي او دا اکاونټیبلټی کورټ په تاسو هم چې خپل چیف جسټس باغې باندې نوټس هغه شته چې راځي اکاونټیبلټی سم چې نیپ کې سونه دي دا وړه نه کی بیا وتا غوې چې راځي د غنښت عدالتونو نشه ښه عدالتونه او ته بیا 30 کوټونه وای جوړ کړي 30 کوټونو کې بیا غي چې دا خو مشور په دې باندې ماره بونو روپۍ راځي بیا هم نه چې راځي 10 کوټونه به جوړ کړي لس چې بیا جوړ کړي بیا غي ته ججان نو
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولې بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیر محمد خان وای چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي د نوموړو په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده
زمونږ د ملک تفتیشي عمل چې دا نو هغه ډېر زیات نه حل و خپل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جالي شهادتونه پیدا کی بیا ثابتول نشي کریکټ پټیشنز کی ګریکټ پټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې دا غیر قانوني او عیني توري وزماري هغه غسر ته نه رسي که فرض ک عدالت ته دا پته و لګیدا چیر دې فلاني افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې پاغه باندې دومره غټه جرمانه و لګي او غلط دومره غټه سزا ورکي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نکړي په اوسه پورې چام لکه یو سړی د مطلب د غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلی وو چې د پاکستان په سپریم کورټ های کورټونو وفاقي شریعت کورټ او ځلي عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېر مقدمه پرتی دي چې لاس فیصله ور باندې نه ده شوی
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د انټرنیټ د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. که د مشال ریډیو پاڼه درته نه خلاصيږي او سمارټ فون لرئ نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا ایپ هم ډاونلوډ کولای شئ او نه یوازې د روانې خبرونه اوریدلی شئ بلکې د تیر شو وختونو خبرونه هم دلته کې پرتې دي. روانې غړې نیمایي تر رسیدلې او د غرمې 12 بجې شوې. د بشیر کوخ نه د ساده خبرونو لنډې زورو.
د بنو د جنخیلو خلک د لنګ مارچ په کول سره لپرون راهي سي کلی په کلی ګرځي او دراتونکو احتجاجونه پاره د کیدونکو قامي لوی جرګې لپاره استازي غواړي. د لنګ مارچ ګډونوال ډاکټر سبحان علي پرون مشال ریډي ته چې حکومت ورسره د امن او د ترقی تکرنو وادي کړي وي خو تر اوسه یې نه دی پوره کړی. په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوی و چې کی جنۍ له جیله خوشې شوې ده. دا جنۍ تریزا هلسکوان میډیو د چک برنو چارو وزارت د نومبر په 3 په ټویټر ولیکل چې د عدالت لخوا تر بری کولو وروسته غل زندانه خوشې شوې خو د تکړه ده چې په ډیړه نور پوښتنې ځوابول نه غواړي. نوموړی ته په 2013 کال کې د عدالت لخوا ته کله قید سزا شوې و خو د روان نومبر میاشتې په لومړي سر کې یو بل عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله د هغې سزا ختم کړه. د پاکستان جمهوري غورځنګ د تحریک انصاف حکومت په ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو پرون په پېښور کې مظاهره وکړه او یو ځل بیا یې د عمران خان استعفا وغوښته. عمران خان په تېرو وختونو کې داسې غوښتنې بې بنیاده بللې او رد کړې دي. طالبان وایي متحده عرب اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیستی دی. د طالبانو یو وایاند احمد الله وسیق دا خبره د نومبر په 3 په ټویټر لیکلې. تر اوسه متحده عرب اماراتو په دې اړه څه نه دی ویلي او د پولینډ چارواکو په ګاونډي بلاروس تور پور کړی دی چې د نوو طریقو په کارول سره کډوال دی اروپایي هیواد ته وتلي دي. ځینې ختیځ په زرګونو کډوال په بلاروس کې دي او غواړي چې پولینډ ته واوړي.
بشیر غواختر ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوې ده د هفته وارې خبرونه تاندې هلي. د پاکستان سېنات د قانون او انصاف کمیټې روانه میاشت هغه قانوني مسوده رات کړه چې پکې د هیواد پاین کې د خزو د وراثت د بنیادي حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې و. د لاغې ورسته دا چې په 13 سپتمبر میاشت کې سپریم کورټ د وراثت د یوې مقدمې په اوریدنه کې ویلی و چې په کار د یو خزه په خپل ژوند په خپل خاندانی جایداد کې برخه وغواړي. د نن په پروګرام کې د وراثت د حق د دې قانون د استعمال او په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوی په حق له معلومات ترکو. د دې خبرونه قربانه د فرخنده اسد
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو په تاندې هیلي پروګرام کې مو زه فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په خبرونه کې خزو ته د وراثت حق ورکولو د دې د قانون او په دې اړه په ټولنه کې د پوهې زیاتولو په اړه معلومات درکو. را سره اوسئ. د پاکستان سېنات د قانون او انصاف کمیټې هغه قانوني مسوده رد کړې چې پکې د دې هیواد په آئین کې د ښځو میراث ته بنیادي حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې و. د سېنات دغه کمیټې غونډه د نوومبر په 3 نیټه شوې و. د سېنات پر ویب سټ خبره کړې اعلامیه کې ویل شوې چې په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ټلی سېنټرې سادیا عباسی لخوا د ښځو د میراث قانوني مسوده وړاندې شو. په دې کې هغه غوښتنه کړې چې په قانون سازی کولو سره دی په آئین کې ایسلی رشتہ ماده شامل کړل شي چې لمخې د خزو میراث بنیادی حق ومنل شي. د جمعیت علماء اسلام پاکستان ګوند سېنټر کامران مرتضی هم د کمیټې غړي دي خو په هغه غونډه کې ګډون نه وکړي. نو موري مشال رادیو ته ویل چې که څه هم د په دې غونډه کې نه وو خو د هغه قانوني مسوده تر د ولو ملاتړ کوي. دغه یې
لیګل رائټ دی او اسکو ډینای نه کیږي. اسکو بلکې راته پروټیکټ کیږي.
دا یو قانوني حق دی او چاله دین کار نه دی کړی بلکې دا خوندې کړی دی. بنیادی حق هغه څه وی چې هر څور باندې ولاړ دی.
لکه ټول سره به د قانون لمخې یو رنګ برخورد کیږي او یادات په قانون په نظر کې ټول یو شان دي. خو وراثت د شجو او سړیو قانوني حق دی. که فرض کړئ دا اساسي حق ګرځول کیږي نو سبب د سړیان وای چې زموږ دا د حق اساسي وګرځوي. په دې کې ماته قانون کم او د شجو په نوم سیاست زیات ښکاري. که څه هم زه موجود نه وم خو دا یې په حق رد کړی دی.
اس لیے جن دو دو کے میں موجود نہیں تھا مگر اس کو رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے.
دا لهغه وروسته دا چې د 13 سپتمبر په میاشت کې سپریم کورټ ته وراثت ته وی مقدمه پاوریدنه کې ویلی وو چې باید یو خزه په خپل ژوند په خپل خاندانی جائیداد کې خپل برخه وغواړي. د سپریم کورټ په هغه اوریدنه کې د خیبر پښتونخوا د یو خزه چې اوس وفات شوی بچو یې د خپل ماماګانو نه په جائیداد کې د خپل مور د حق غوښتنه کوله. اوریدونکو اوس هم رازو په دې اړه په خیبر پختونخوا کې خزو ته په وراثت کې د حق یا د دوی د برخې ورکولو د قانون طرف ته. د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کړ. د جماعت اسلامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون چې پر دغه قانون په هدا مشال ریډیو ته وایي دا د خزو قانوني او شرعي حق دی او باید دوی په وراثت کې د خپل حق نه محرومه نه کړی شي.
موږ ټول ته پته ده چې نادر دی وخت کې امبریلا شي انټروډوس کړي دی او دا غي ټری چې دی نه جوړ کړی د فیملی ټری دی. دوی ته په دې باندې زور وړل پکارو چې کلا د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو نو داغه جائیداد چې دین هغه دی اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي. ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کم به کم کې بچی دین یو رورم باوند شي یو خور بم باوند شي یو مور بم باوند شي هر چا ته خپل خپل حصے ملو شي. بس هغه بچی چې موږ سره ډیټا پرته ده دا سره مړ شو او د دا فیملی ټری ده د دوه زامن دي دوی لونه دي یو خزه ده او د خزه اتمه حصہ ده او د لوري نیمه حصہ دا د زوی پوره حصہ دا او دا که دا وراثت ته دا دا رجسٹر چې نو شي زونه دي دم رزم کړه دم رشه دی پس پدې نوم باندې کوم جدا رجسٹر به هغه به چې په حصو کې تقسیم شي په بهر ملکونو کې هم دا غږ.
د پېښور های کورټ یو وکیل روبینا ناس چې د خزو د حقوقو خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن غړي هم ده مشال رادیو ته وایي داسې کیسونه په عدالتونو کې اوس په خوا په نسبت زیات شوي دي چې پکې خزه د خپل کورنۍ نه په خپل پلرني جائیداد کې برخه غواړي.
دې ځبل کې ډیلی بیسز باندې را روان دي روزانه په بنیاد باندې را روان دي. کته څو دغه حالت وګورئ او بیا به کوم خبره چې مونږ ډېر زیات خفه شو هغه دا د چې ماته سپېله ویل ماشرتي لحاظ سره زمونږ چې کوم رویه ده چې کوم اوس خو لږ ډېر په کې هغې کې تبدیلی را روانه ده. الله دې وکړي چې دا د دې رفتار لږ تیز شي. هغه دا ده چې مونږ چې څوک هم کومه ښځه خپل حق دپاره ودرېږي وایي چې او هو بس دا خو ډېره بدماشه ښځه ده دا خو ډېره جي زوروره ښځه ده د دې خو ډېره غټه ژبه ده او دا وګوري اوس دې حد ته خبره راغوي چې شاه بېمال خپل جائیداد راکړي. جائیداد خو تاسو پرېږدی ایون چې حق مهر یو لکم لیکلې د واده په ټایم کې کاغذ چرته هغه مطالبه وکړي نو هغه صحیح مانو کې زیات ذهنو کې هغه نه سر دغه کیږي چې الله دا خو ډېر غلط کار وکړو داسې خلک وایي دا خبرې خلک نه کوي خلک داسې او بیا سوشل پریشر چې دا جی بس مړې ژوندې پاتې یا هغه تعلق هلته ختم شي. دا ډېر زموږ د سوسایټي یو غټ ډایلما ده په دې حوالے سره.
اوریدونکو کله چې د خیبر پښتونخوا حکومت خزو ته د وراثت د حق په اړه قانون منزور ک نه لدغه وروسته د خزو د وراثت او په جائیداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د خزو څنګه ترازی. په پیښور کې د دغه ادارې د قانوني چارو یوې مشرې نزهت پیبي مشال ریډیو ته وویل په روان کال کې تر اوسه دوی ته داسې 213 کې سونه راغلي چې پکې خزې په جائیداد او وراثت کې خپل برخه غواړي.
230 cases show total da 5-6 mayas inga awareness jat ke ki kana to aga shant part amarterian amrazi mungka cases
awridun ko da tulani do charo pohan wai da khuzo da virasat masala yawa tulani za masala ham da ubayt pa de ara pa tulana ke da pohi se ataul la para ham kar kushi pa pakistan ke da jurmuno da wajuhato da seđano da yewe idare pakistan society of criminology mashar dr fasihuddin mashal radio tawai zine khalak da خور او لور د واده کولو پر وخت چې کله هغه ته جهیز ورکوي نو دا ورسره هم وایي چې د غي برخه ده. خو د ډاکټر فصیح الدین په خبره دا یو ناسما غیر قانوني او غیر شرعي خبره ده.
په اسلام کې چې کوم دې مونږ خره خو اسلام خبرې کوو، په اسلام کې که یو خور رور ته څو بخي نو دا بخل نه کیږي. اکثر دا خځې وي ما رور ته بس پریخه او د اومې بخل او ته دا نه کیږي. دې بدا حصہ ورکی کاغذ کی ویداری بنوم کی اکاؤنٹ کی وہ طرح پیسے کی تقسیم اسلامی لحاظ سرا جو کبھی آگے قلم مالک شی قدم ملکیت میں پس بھی رول لور کول نو خیر دی خود دا ور کول نو مخ نی ما دا بولیاں دا خبر نہیں کی دا پفتہ کی بشریت کی دا مسئلہ دا سرا اخر خپل حصہ نشی معاف کول.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وکی
ل دو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور دن کو مونگ پدے پروگرام کے خود تا د وراثت د حق پ اڑا معلومات ترکو دا چې اوس خو په صوبه کې په دې اړه قانون هم جوړ شوی نو بیا ولې داسې کیسونه دومره زیات وخت اخلي؟ په اړه یې د پېښور های کورټ یو وکیل زینت محب کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي.
اوس په یو نوی لام په جوړ شوی ده کنه جی، لکه پہلا چې کوم دیوانی هغه کیسز به نو هغه خو به تر عمره چلیدل. اوس چې کوم دا نوی لا جوړ شوی ده نو هغه هم دومره ټیکنیکالټیز په کې راغلي دي، لکه دا یې ډېر اسانه جوړ کړی و. خو هغه یا خود دې وجنه چې د ډېرو خلکو ته د دې لا علم نشته دي، چې دا چې کوم زمونږه دې سره کوم کنیکټډ خلک وي هغه ته د کمشنر سی ڈی سی سی وی او دا ټول دې ته دومره علم یا نشته دي. هغه لکه خپل عدالت الته ولګي، لکه دا خو چې دنه اوس امبټ پرسن سره دا د نیو کیسز جمع کیږي کنه جی، ته امبټ پرسن ډایرکټ رپورټ راغواړي. آیا دا چې د دې کس د دې خزې مکه دا نو دې بارکتا سره رپورټ راکې نو دا خو دې له جوړ شوی چې خزې ته یو اسانی شي چې خزې بار بار کورټ ته تګ تک نشی کولی نو دومره ده چې هغه دا عمرش پرته م په خپل د دې سینې رپورټ راغواړي. دا چې دې کې هر یو چیز نه وي دي نو دومره په خلکا او دومره په دا چې کوم کسان چې کوم هغه کې حقوق هم خلکو لورکی یا جسټس کې سوپر وایي کین هغه به سملا دومره پوی نه دي چې دا بسنګا تو
او سینات اوس عدالتونو ته په خوا په نسبت داسې کیس زیات شي ونی چې په کې خزه په وراثت کې یا په خپل خاندانی جایداد کې خپل برخه غواړي، زکه اوس په دې باره کې په هم زیاتی کی
کوم چې ډېر زیات ډېر شي وی دي، ځکه چې لږ ډېر اخوی ته اویرنس راغلی دی کنه، لکه کافی حد پورې بلکې راغلی دی، ځکه چې پہلا دا چې دې دا کله چې دا نیو لا جوړ شو دې ته هیڅ چا پته نه و دې باره کې. د دې چې کوم سټارټینګ کیس جو هغه هم زموږ طرف نه مونږه سبمټ کړیو د خواتین لپاره چې راشي کا خپل دې دې چې چا کې خپل حقوق غوښتل مو وې دې په لاندې چې کوم دې ورکوټ شان دې لا روتي ته دې باندې ولې نه چې خواتین لپاره چې وتا آسان شي. خو بیا هغه خبره چې اغوی ته په هغه راغلی دا او اوس هم څنګه څه خزي ته چې اغوی پورت سره تک ځکه نه غواړي چې اغوی وي یا خو دا هغه مینټالټي هغه جوړي چې خلک وي چې د پورت ته د شریف کورنو خزي نه زی یو خو دا ورته مینټالټي جوړ کړی دا. او می بي دا هم د دې وجه نه وی چې لکه دی په پورت سلان دي چې خپل حقوق نه غواړي دې چې دا دی وجه هم می بل دا چې یو خو اغوی چې کله خپل حق غوښتل لای لاړ شي نو دوبره تک را تک کول نه شي خزي، ځکه چې اغوی ته یو زیات کارونه وی ورته د کور مو هر یو هم خزه چې دی اغوی خپل حق پری دی لګیای چې شو جی اغوی ته وی چې بس تاسو له موږ د باده د پاره دا سامان وکړو بس دا تاسو هغه کیسه شو. جبکې دا د سندوی د خزه چې کوم کدی له تاسو سو هم په باده د پاره او کې دا ایز ا گیفت وی دا نه وی چې تاسو په دې وجه باندې دې ته بیا په پراپرټي کې حصہ نه ورکوي. د دې بچ کوم حصہ دا هغه به لشي وي او دا چې کوم تاسو ول واده د پاره کې دا داغوي حق دې دا باغوي ته ملاوي کی دا تاسو ورته ایز گیفت ورکوي.
او زینت تاسو دا خبرې به پښتنې او ریکنه نو ک چرې دوی په جایداد یا په وراثت کې خپل برخه غواړي د خپل ورونو نه یا د کورنۍ د نور غړو نه نو دوی سره داسې کوم ضروری کاغذونه پکار دي چې وی چې بیا وروسته ورته په عدالت کې د کیس کولو یا د خپل حصے اخیستلو پر وخت مسلې نه جوړي.
ګوره زه خو وایم چې اوس دلته خو ته لګې دي دل پکار پدې دي چې ځان یې بالکل د سکړي چې بالکل لکه پدې چې زونه کې دا سړو کارو دا د سی وی وی کنه ګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زمو هازبند سره پرته ده تاسو ته پکار ده تاسو سره خپل هم څه پرته دا تاسو خپل کاغذات هم دي تاسو سره مکه دا تاسو خپل مکه واخلې تاسو سره خپل مکه هم کاغذ نه وي دې کې هیڅ شرم خبره نه تاسو خپل ځان سره هم کاپی کتلې شي لکه دا کلیکشنز هغه ټایم چې تاسو واخلې په کې بیا مسله جوړیږي کنه مخکې نو تاسو لږ شان ځان داسې پوهه کې چې تاسو بالکل خپل چې دنه د کانامې کاپی خپل مکو کاپی دا ځان سره ساتل پکار دي چې مخکې تاسو دا د ایس مسله نه جوړي.
ډیره مننه زینه ته خبرو د پاره. ډیره مننه.
تان دی هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبې او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د تاندې هیلې پروګرام وخت په دې سه ختميږي. مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته د خزو د وراثت د حق د قانون او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې زیاتولو په اړه معلومات ترکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
لو فرخنده اسد سره مو تاندې هلی خبرونه واوریده او اوس بوریوال کاکړ یو بل هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوي. راځي چې په ګډه واورو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه قانوني لارې اوریز بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې کومي قدرتي زیرمې موجود دي. په دې قدرتي زیرمو یا قدرتي وسایلو کې پر کومو هغو د ملکیت حق د ریاست او پر کومو هغو د ځای خلګو دي. کومي قدرتي زیرمې چې ریاست په واک کې ساتي په هغو کې د هغو خلګو برخه څومره دي چې پمزکه کې د قدرتي زیرمې راوتلې دي. دا چې ګڼل کې دا چې د قدرتي زیرمو په ملکیت کې به ل اطلسم ترمیم سره بدلون راسي. آیا څه بدلون راغلی او کنه؟ ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې د دوی د سیمو قدرتي وسایل وفاقي دي او د پنجاب هغه صوبایي دي. د قانون له نظره د دوی دا شکایت څومره پر ځای دی؟ د قدرتي زیرمو د ملکیت دا طریقې کار د سیمې یا نړۍ په هیوادونو کې څنګه دی؟ دا اول دې سره ورته د تړلو نورو پښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسې. قدرتي زیرمی د مزکی پر سر او ترمزک لاندې هغه مواد دي چې د انساني ژوند د ضرورت پوره کولو اسانتیاو او پرمختګ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. په قدرتي وسایلو کې چې کوم څه شامل دي په هغه کې زیاتره د پښتنو په یو نه یو سیمه کې موجود دي. په دې کې په ځنګړی توګه اوبه، ګیس، کوئله، ځنګلونه او د سنور مادنیات شامل دي. ل ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې پر قدرتي زیرمو یا قدرتي وسایلو د ملکیت حق د ریاست دی او که د ولس. هغه ویل ملکیت د ثبوت دی خو واک اوسم د وفاق دی.
قانونم دا داسې کوم ماینز اینڈ منرلز قوانین په انګریزي کې موجود شته وایي دلته څه کوم کوه پاکستان کې قوانین دي یا ځې په پښتو کې ورته وایي. دا بنیادی طور د صوبې ملکیت څه په کوم صوبې کې دا رخیزي او بیا که وفاق چیرې هغه ته ضرورت لري اړتیا ورته لري هغه به یا خو به ریالټی پرې کوي ریالټی پرې کوي هغه صوبې ته دغه قیمت په شعور کېږي او د هغه په مت کې به د هغه صوبې ته دغه شي قیمت ویلیو ورکوي یا به بیا د اخر لکه یو عام خرید فروخت چې کوم په مارکیټ کې د جنس خکېږي بیا به د هغه نه خپل خرید قیمت ورکوي لیکن دلته چې دونو واو کې اختیار له صوبو سره سورم نسی کولی لہذا په هغه باندې یو انډایرکټ تسنت ننم د وفاق خطه
د ویل د قانون لمخې چې په کومه صوبه کې قدرتي وسایل ومندل سي نو د رئیسټلو لپاره یې باید صوبایي حکومت بندوبست وکړي
صوبایي حکومت دغه اختیار مند صوبایي حکومت په هغه تسهیلات وکړي صوبایي حکومت په هغه ته یو داسې انویسټمنټ راولي چې دغه لپاره یو مارکیټینګ ورته وکړي دغه لپاره رئیسټلو لپاره یو نرمندي ورته وکړي یو انډستري ورته قائم کړي چې دغه خلک په آباد شي او هغه کم شی سره وځي ظاهره دغه خلک په مارکیټ کې خرڅوي نو هغه مارکیټ ګټه یې دغه جز شی د صوبې ملکیت جوړیږي او صوبې به مزید نور هغه مخته وفاق ته یا نور ملکوت ته دغه کولی شي اکسپورت کولی شي
دا قدرتی زیرمی چې د کوم خلکو په مزکو کې موجود دي د قانون له نظره د هغوی په دې کې برخه څومره ده ایډوکیټ برخوردار سکزی وای ک د یو سیمی او یا یو قبیلې د خلکو په مزکه کې مادنیات راووزی نو په کار ده چې د هغوی ژوند ورسره بدل سي خود د پوینا په پاکستان کې داسې نه ده
شخصي حقوق د څه خاص نسته د مزکې نه پر قدرتی زیرمی باندې دغه د پاره که فرض کړه چې په مزه کې دغه راوځي منرال یا ګاز یا دغه څه شي نو دغه مزه کې اکوایر کیږي د لند اکوزیشن اکټ لاندې دغه په خپل قیمت ورکول کیږي بیا نو په ریواجی تور یا د څه رولز دغه جوړ کی سرکار وخت نا وخت او یا په ریواجی تور د څه مجلس وسی چې دومره به سبسډي وي دومره به نوکریانی دومره به نور دغه څه دغه وی انسنټیو جوړته وای یا دغه سہولیات جوړته وای چې د دې مزکه کوار کول په نتیجه کې او د منرلز راوتلو په نتیجه کې به د خلکو ته حاصل وي نور حقوق دا دي چې دوی خپل د کمپنیانو جوړولای شي چې دا هغه کې دوی دا خپل د مزکو یا د دغه شان چې دا راوباسي او بیا د کمپنۍ واپس خرڅ کړي لکه د مارواړ وو د مچ او د دې په کویلو کې چې دی او په هغه کې به د سرکار په یو شکل یا په بل شکل کې کل د سکیورټي په نامه کل په بل نامه نو دوی لاس وه نه یې سم د لاسه او خلک مطلب په هغه معنا چې څنګه په کار دی بل د مزکو د قدرتې زیر مناغرنګ ګټنې سیاسته دروسه لاندې سیاسته
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وویل چې وفاق د ګیس او بجلی په څیر مادنیات په خپل واکې ذاتلې دي خو د کویلې د رئیسټلو له سند سره مرسته لانه کوي
دا خودلته یو خوب د پاکستان کې دا ویل یا دا لیدل خو یو خوب غوندې لیدل دا قانونن او عینن دا رنګ ده لکه دا مسته درو شو لیکن عملن دلته که تو غره عملن دلته مثال اوس موږ د دوکۍ ضلع ته دا په کولا کې دی رده غته نو په دوکۍ کې خلک په خپل راباسي په خپل اديسي طریقو باندې کولا رسل کې جو پخې کې تو غره ډیر غټه اچي وسی مزدوران مرسي سو او تعداد مزدوران مرسوي د حکومت د غوي سرپرست نه کی بلکې حکومت د سکیورټي په نامه باندې یا د وفاق سي کمیداري د سکیورټي په نامه باندې هغه سي کوم کولا راځي پرتن ماخر سولور کې 5000 روپیه په هغه باندې ټیکس شي چې په داغه ټیکس هیڅ قانوني جواز نشته هغه ایس اډیټ تنس
په پاکستان کې د وسایلو پر سر اختلافات د ملک له جوړېدو راځي روان دي په 2013 کال کې د آئینی بدلون لاري په دې برخه کې ثبوت د پخوا پرتل زیات واک ورکړل شو خو ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای
کوم چې 2013 آئینی ترمیم پاس شو پاره کې ډېر زیات اختیارات یو له وفاقي حکومت سره وخصل ثبوت ورکړو ځکه تاسو ویني تر اوسه پورې هم په لسم ترمیم باندې د ریاست سره ناخوښه ده او د پټندې کې ګونځې دي چې اورنګ دې دا و چې د لسم ترمیم خاتم کې اعلان کې پاره کې هم پر اختیارات نو ورکول شوی ثبوت ده
ایډوکیټ برخوردار سګزی وای په اساسي قانون کې اتلسم بدلون سوی هم د دې لپاره و چې ثبوت اختیارات ورکړل سي او د هغوی شکایت لری کړل سي
نو خلکو سوچوم دا و چې په دې باره کې ډېر بدلون راځي خو فدرال حکومت یا په دې معنی د سټیټ چې کوم نمائنده ادارې دی هغه اوس هم د سبسیکشن 3 د کوم ترمیم سوي دی اتلسم ترمیم پر وړاندې نو دا یې په هغه چورته وای په لیټر ان سپیریټ کې اوس په نافذه کړی نه دی خود دې د پاره څه داسې سنجیده ګامونه هم نه دی اخیستي نو معلومی دا چې دا مسله بلا موجوده وي د صوبې او د فدرال په مابینس کې د قدرتې زیرمو په حواله
دا سی ګڼل کې دا چې په اساسي قانون کې به ل اتلسم بدلون سره د قدرتې زیرمو ملکیت په اړه خورا ډیر بدلون راسي آیا د اساسي قانون دا بدلون عملی شوی او څه بدلون راغلی کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای تر اوسه ځکه څه بدلون نه دی راغلی چې د ده په وینا یو پلو ریاست دا نه غواړي چې اتلسم آئینی ترمیم دی په پوره توګه عملی سي او بل پلو حکومتونه کمزوري اوسېدلې دي.
یا هیڅ بدلون نه راغلی او په دې به عمل حکومتو کوو، لیکن څه کوم حکومتونه تر اوسه پورې جوړ شوي دي هغه دونه واکمن او دونه اختیارمند نه اوس په هغه باندې کومه فیصله وکړي. او دویم دلته دوی هغه زمینی حقایق داسې ورته بدل کړي چې یعنې دلته ته وګوره په هر ایریا کې چې چیرې د ماین منرلز او د زیرمې شته په هغې کې زموږ د اساسي ادارو خامخا یو کثیر تعداد دلته موجود دی.
ملت پال گوندونه شکایت کوي چې د دوی د سیمو قدرتی وسایل وفاقی دي او د پنجاب هغه صوبایي ګڼل کیږي. د قانون له نظره د دوی دا شکایت تر کومه حد پر ځای دی؟ آیا په دې اړه په آئین کې څه تشریح شوی ده او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وضاحت کوي.
پنجاب سے کم دا پنجاب زرعیم زکا او زرعیم زکم دا وو بجلی سے دی هغه په دانو رو صوبو باندې خاص کر خیبر پختونخوا سره دوی دا په بجلی را روانه دی، لیکن ته خیبر پختونخوا وګوره هغه له ډېره وخته سه پار جلسه پار جلوس پار پارلمان پار اجلاس کې ویلي دي چې دا دوه شیان موږ دي، لیکن موږ څه د دې په مت کې یو شی نه ملاویږي. دغه رنګه لرګی راځي د خیبر پختونخوا سره د هغه دغه رنګه صورت حال د نور له موږ له جنوبي پښتونخوا سره ګولیا په ډېر غټ تعداد کې وزي، د کرومایت وزي په ډېر غټ تعداد کې، نور د بوري خواته یا د دوکي خواته نور دي، داس داس منرلز سره هغه وزي، لیکن د هغوی قیمت هم دوی ته نه رسیږي. لیکن قانون خدا قانون خدا شی د زمو ملکیت ده، لیکن عملي طور هغه د دوی ملکیت نه ده تسلیم شوی.
د پاکستان په شاوخوا کې پراته هیوادونه هم ورته قدرتی زیرمې لري. آیا د قدرتی زیرمو د ملکیت دا طریقې کار د سیمې یا نړۍ په هیوادونو کې هم داسې دی او کڅنګه؟
هیوادو کې فرق ده. مثال اوس په کم ریاست کې کم رنګا د دوی نظام، اوس په ایران کې ده، په ایران کې یو جلا بالکل نظام ده، سیده هغه موازنه موږ له پاکستان سره نه شو کوي. یا کم چې موږ له څنګه لوري افغانستان، په افغانستان کې هم موږ دا رنګه موازنه نه شو کوي. هلته هغه له کمال ساتو ټول قبایلي توګه باندې یو نظام موجود دی. هلته دا رنګه موږ چاینا کې هغه سره سوشلیست پاکستان ریاست خپل طریقہ راوړه او د دې پښتنو د دا قبایل خپل طریقہ هم وه. نو درې طریقې رالې، درې سره طریقې سره ګډې شوې، په هغه کې یو شخړه رالې ډېره غټه.
ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وای قدرتی زیرمې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د ریاست وي، خو د ده په وینا هغوی بیا هغو خلکو ته هم پوره پام کوي چې له سیمې دا قدرتي وسایل راوځي.
دنیا تقریبا په ډیرو ملکو کې د مځکې لاندې قدرتی زیرمې د سرکار یا د سټیټ پراپرټي بلل کیږي، خو هغوی هم خپل حالاتو مطابق اوس دغسې څه د بدلونونه راوستلي دي چې ځینې ملکونو کې د ایکسټریکشن یا د راستلو د دې حق چې دی هغه د لینډ اونرز دی، د ځمکې چې کوم مالکان دي دا هغه دي. ځینې بیا پر فیر شیر پالیسی باندې عمل کوي چې هغه ته چې کوم د قانوني حق جوړیږي هغه د ته په لاغه منرلز یا نور چې کوم زیرمې دي په هغو کې ورکول سي، او ځینو خلکو بیا مکمل حقوق د هغو خلکو وي، سټیټ یې راباسي، سټیټ یې خرڅوي، خو یا سټیټ یې راوباسي بیا د دوی نه داسې وبول لکه د دوی نه چې رانیسي، نو هغه تقریبا قانوني خو همدغه ده چې دا د سټیټ دي په ډیرو ځایو کې، یا فیر شیر پالیسي ده. او بیا نو د ځینې ملکونو د خپل حالاتو مطابق یا د ځینې منرز مطابق لکه کوئله د دې حق ورکوي او خلکو ته، او د ګیس یا د پټرول د دې حق بیا نه ورکوي، یا په فیر شیر په لاره ورکوي، یا په بل داسې قانوني لاره باندې ورکوي. نو په مختلفو ملکونو کې بیسیک بنیادی بداسې ووایو چې بنیادی اونرشپ د سټیټ دی، بیا نو هغوی ځینې لارې سره بیلې کړې دي، څوک په یو طریقه خلکو ته خپله ګټه ورکوي، څوک په بله طریقه. زموږ د خو ته بده مرغه د کرک اویل او ګیس فیلډز، نو د سړک په یو خوا باندې لایټونه دي، بچیانې دي، ګیسونه او پټرول راوځي، او خاص د سړک پر راسته لاس باندې بیا نه بجلی شته، نه سکول شته، نه روډ شته، نه څه شته.
تاسو د مشال رادیو په اونې خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د قدرتۍ زیرمو او د قانون له نظر د هغوی د ملکیت په اړه د قانون پوهانو خبرې ووریدي. بل اونې به ل یوې بل موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکر در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.